شي. د مشال ریډیو 2 بجو خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د فاټا د زده کوونکو د عوامي نشن ګوند د مشر اسفندیار ولی خان سره په ولی باغ چارشده کې ملاقات او د هغې نه پس خبري غونډه کې د دغه ګوند هغه ژمنه چې خیبر پښتونخوا سره به قبایلي سیمې یو ځای کوي د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خپرونې پر وروستۍ نیمه کې به دوه ونې د خپرونې مشالونه او د سولې پر لور واورئ. خو اول خبرونه د نجیب عامر.
سلام شه پامو کلی د خبر نو سرټکو ته عوامي نېشنل ګوند د فاټا اصلاحاتو د ملي کول لپاره لوی ائتلاف جوړوي. د پاکستان د پوز مشر په رسمي سفر ایران ته تللی او په ټکساس کې یو بریدګر د چرچ عبادت کوونکو باندې ډزې کړې. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو لپاره به ډیر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. نوموړي نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د دې لپاره به مونږ آل پاکستان پنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم دی نو مونږ مطلب که فرض که ضرورت پېښېږي نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو یو مونږ به شریک آواز اوچته.
تر دې وړاندې پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په ولی باغ کې د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم سره د یوې غونډې پر مهال وویل که حکومت د فاټا اصلاحات زر عملي نه کړل نو دوی به پر ضد له ځینو ګوندونو سره یو ځای ګرینډ الاینس یا لوی ائتلاف جوړ کړي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوې ټاکل شوې مشر وايي ګلوبلایزیشن یا عالمګیریت ته په کتلو له اسلامي فکره ګټه اخیستل غواړي. ډاکټر قبله ایاز د ولسمشر ممنون حسین په امر د دریو کلونو لپاره د دې شورا نوې مشر ټاکل شوې. د تیر ماسپخین مشال لړیو ته ویل د خپلې دندې تر پیل وروسته له هغو عالمانو سره ویني چې پر دینی او عصري دواړو علومو نظر ساتي. ډاکټر قبله ایاز ویل د همدغه مشورو پر اساس به بیا خپل کړنلاره روښانوي. پاکستان نظریاتی کونسل د قران او سنت پر رڼا کې پارلمان ته د قانون سازۍ مشورې ورکوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په سفر تهران ته رسیدل. د پوز اطلاعاتو څانګې مشر آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی جنرال قمر باجوا پرون تهران ته رسیدل او هلته به له پوځي حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. د پاکستان سرکاري میډیا به وایي چې نوموړی به د خپل درې ورځني سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې په صورتحال خبرې وکړي. د امریکا د ټکساس ریاست گورنر ګریک ایبټ وایي په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې یو تن د چرچ دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. د نوموړي په وینا دا د ټکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون د ځایي وخت سره سم له غرمې وړاندې په یولسو بجو مخې ته راغلې او هغه مهال عیسویانو په چرچ کې عبادت کاوه. په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه زخمیان شوي هم دي. خبري اژانسونه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې مشکوکه برید کوونکی ډیوین پیټریک نومېږي. د اسوسییټډ پریس د راپور تر مخه شپږ ویشت کلن پیټریک په سان انتونیو کې اوسېده او ښکاري چې له کومې وسلوالې ډلې سره تړاو نه درلودلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په جاپان کې دی د دې پیښې غندنه کړې او دا یو شیطاني عمل بللی. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر غورځېدلی چې په کې د شهزاده منصور بن مقرن په ګډون ناستول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناستو او دا پیښه پرون په اسیر صوبه کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال مخې ته راغلې ده. چارواکو د پیښې لامل نه دی ښودلی خو وایي چې پلټنې دوام لري. منصور د شهزاده مقرن بن عبدالعزیز زوی او د باچا سلمان خپلوانو. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعه یاغیانو له لورې په ریاض د بیلستیک میزایل ویشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړی چې د میزایل توغولو دا پیښه پر جګړې هم اوښتی شي. پوځي ائتلاف نن سهار په یو بیان کې وویل د ایران رول او حوثي یاغیانو ته د هغوی نیخ په نیغه هدایات د جارحیت یو څرګند عمل دی چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښونه جوړوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له هغې دوه ورځې وروسته یمن ته ځمکنی سمندري او هوایي رصد بند کړ چې پر ریاض د یو بلاستیک توغندي حمله وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جاپاني چارواکو سره د تجارتي اړیکو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه سره د رسمي خبرو پیلولو وړاندې نن په ټوکیو کې د تجارت څانګې مشرانو ته وویل چې له امریکا سره د جاپان تجارتي اړیکې شفافه او خلاصې نه دي او امریکا له جاپان سره شفافه او آزاد تجارت غواړي. ولسمشر ټرمپ ټوکیو ته د خپل سفر په دوهمه ورځ دا هم وویل چې امریکا ته له جاپان سره د تجارت په برخه کې د تیرو ډیرو کلونو راهیسې مالی زیان رسیدلی او باید پر دې موضوع خبرې وشي او دا خبرې به په دوستانه انداز کې وي. ولسمشر ټرمپ وایي په امریکا کې د جاپان جوړ شوي میلیونونه موټرونه خلکو اخیستي دي، خو په جاپان کې بیا د امریکا جوړ شوي ګاډي ډیر کم خرڅ شوي دي. د روسي چارواکي وایي د مسکو په مرکز کې د حکومت ضد لاریون لپاره د قامپرستو راغونډېدو وروسته د 260 زیات کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي پولیسو پرون په مانیج سلورلاره کې د غیر قانوني مظاهرو کولو له وجې 230 کسان گرفتاره کړي دي. تاس خبري اژانس د قانون نافذونکي ادارې یو چارواکي په حواله ویلي په نیول شو کې زیاتره کسانو سره چړې او د ربړ ګولیو ویشتونکي توفنګ چوي. د کاتالونیا لری کړل شوی مشر کارلس پویدمان او د هغه د حکومت څلور غړي د بلجیم پولیسو ته تسلیم شوی دي. د برسلز د سارنوال دفتر ویان پرون ویلي جج به د 6 نومبر تر سهاره پریکړه کوي چې د سپین جج لخوا د گرفتاری وارنټ سزا څنګه پر مخ یوسي. کارلس او د هغه څلور ملګري لاغي وروسته د بلجیم په سفر ولاړل چې د سپین مرکزی حکومت د خپلواکۍ لپاره شوی ټول پښتنه ونه منله. دا 15 واړه مشران د یاغیتوب په ټول پښتنه کې د ولسی مرستو ناسم استعمال او د تاوتریخوالي راپورته کولو په تور د سپین عدالت ته مطلوب دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي، یو په 100 روپۍ 26 پیسې خرڅېږي، یو پاؤنډ په 100 روپۍ او په 100 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 100 روپۍ 10 پیسې او په 100 روپۍ 80 پیسې، یو درهم په 1.3 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ 3 پیسې خرڅېږي، یو ریال په 83 روپۍ 80 پیسې او په 83 روپۍ 53 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې، په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نہ خستل کی اور پیو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي، خو په پیښور او بنو کې به په ځینو ځایونو کې دوند هم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 44 وي، په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 44 وي.
خبرونه در تازه مونږه همکار نجیب عامر او د موسم حال او د کرن صوبې مودرفت انجم ناوړې دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په لړ کې به هلي ځلې کوي.
د دې لپاره به مونږ آل پاکستان پرنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم نه کوم هم خیال خلک دي او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو یو مونږ به شریک آواز اوچتو.
د اسلامی نظریاتی کاؤنسل نوې ټاکل شوی چیئرمین ډاکټر قبل ایاز وایي
دا دې لپاره زما په ذهن کې یو څو ماهرې نشته چې آی ډېر غټو علما دي. ان شاء الله زما خوښ بدای چې ډېر زر به اون سره کینم او په دې مسرو باندې ځکا کوم.
تیر کال په کوټه کې د وجل شو وکیلانو کې د یو خپلوان وایي
نو زه دا وایم چې مطلب دا کوم غمزده خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دی هغه د پوره پوره
د خبرونه پرستانی مې کې بعد دوه ونې د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي ک وفاقي حکومت فاټا اصلاحات عملی نه کړل او قبایلی سیمې پر خیبر پښتونخوا ورګړې نه کړې نو پر ضد به یې ګرین الاینس جوړوي او تحریک به پیلوي. دا خبرې نوموړي په ولی باغ کې د قبایلی سیمو د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبري غونډه کې کړې دي. چې نور تفصیل پرې له اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
د یکشنبه یا اتوار په مازیګر چارسده ولی باغ کې د قبیلی سیمو د زده کوونکو او د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبرې غونډه کې د عوامي نشتل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان وینا وکړه، حکومت په سمدستي توګه د فاټ اصلاحات عملي کولو اعلان ونه کړو، دوی به د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او د مولانا سمیع الحق سره په ګډه ګرینډ الائنس جوړوي او بیا به ټول ګوندیزه غونډه رابلي. نن د ګل یا دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین اویل چې د دوی ګوند به ډیر زر د سیاسي مشرانو سره د ملاقاتونو سلسله شروع کړي چې د فاټا اصلاحاتو لړکی په حکومت فشار واچوي. نوموړي زیاته کړه،
هو پر قیمت والو چې فاټا د خیبر پختونخوا پیسې شي، مونږ کوم دی مطلب لکه د خبرې نه په شاشي ونیو، د دې لپاره به مونږ آل پاکستان پنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم دی نو مونږ مطلب که فرض که ضرورت پیښېږي نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو یو مونږ به شریک آواز اوچتو.
د فاټا د ځوانانو د جرګې غړي او د آل فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د فاټا اصلاحات او د اف سی آر د خاتمې لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدا کاته کوي.
زمونږ لای حمل ووز دویم دادې چې مونږ زرداری سره هم میټینګ لري، اغه نه با چې کله دا میټینګونو سلسله ختم شي مونږ خپل پارلیمنتریان ته هم ورزو، ورته کینو کدوې په یو پیج باندې نه کېدل کم پارلیمنتریان د فاټا پر ریفورم حق کې نه وې مونږ ته پته ولګیدا نو د اغه خلاف مونږ په خپل ایجنسی کې کمپاین چلو.
د دې وړاندې د قبایلی ځوانانو د جرګې د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا، د قومی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د داخله چارو وفاقی وزیر احسن اقبال سره هم لیدا کاته کړي. د فاټ اصلاحاتو په اړه د ځینی سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د قبایلی استادو او د قبایلی مشرانو بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. ځینی وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړل شي او ځینی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایل ورګټ کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
اویدونکو، د اسلامي نظریاتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبلا یاز ویلي چې په خپل کاري دوره کې باندې نړیوال توپ ته په کتو سره د اسلام له فکري پنګې ګټه پورته کوي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ نوموړی د راتلونکو دریو کلونو لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وټاکل. دا شورا د قرآن او سنت په رڼا کې پارلیمان ته مشورې ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
ډاکټر قبلا یاز د مولانا محمد خان شیرانی پر ځای د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی دی. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشال لري ټول چې دی به له ځینو هغو عالمانو سره ویني چې په دینی او عصري علومو پوهیږي.
یو خو روایتي موقف دی، اخکارا خبر ہے کہ بوتا دے فقہ کتابوں کے موجود دے، یو عصری تناظر دے. نو عصری تناظر کے منگا بہت غوار دا کہ ہم دا سمنگا چکم فقہی ذخیرہ موجود دا تو عصری تناظر کے اپ بعد از علامگیریت ماحول کے زمن سنگ رہنمائی گئی دا دے دے پارا زما پا ذہن کی جو سو ماہری رشتے چاہے دیر غط علماء دی انشاءاللہ زما خواہش بدائی کہ دیر زر دے ان سے رکینم او پا دے مسئلوں کو لے دکھا ہوں.
دا مولانا محمد خان شیرانی تڑاو لے جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ڈلی سردی او نموڑی پا لومڑی زل پا 2010 میلادی کال کی دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر ٹھاکل سے ہو. دا دا پا کاری دورا کی اسلامی نظریاتی کونسل لوری پا زینو چارو کی اوٹکسی وڑاندیزونا متنازع سوی وو چې پکې یو داو کې ورشزه حکم ونه مني د هغې خاوند ورته نرم سزا ورکولای شي. دوه معنی اندريزه خبره دا و چې کله اسلامي نظریاتي کونسل وویل چې عدالت باید د جنسي تیری په مقدمه کې د ډي ان ا معاینه د یو اساسي شهادت په توګه ونه مني، پر دې په پاکستان کې ټول بحث راپارېدلی وو چې پکې یو نقطه دا راپورته شوه چې اسلامي نظریاتي کونسل مشر او ځینې نور غړي د نننۍ نړۍ له ساينسي غوښتنو زیات خبر نه دی. هم دې نقطې ته په پام سره د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړي مولانا طاهر اشرفي وای چې ډاکټر قبلا یاز او نور ملګری به شاید د عصري او دینی علومو په رڼا کې وړاندیزونه مخې ته راوړي.
دا په دې حساب یو ښه قدم دی چې ډاکټر قبلا یاس په عصري او دنیایي علومو دواړو پوهیږي. زه تمه لرم چې ډاکټر صاحب او ورسره ټاکل شوي نور کسان لکه مولانا فضل رحیم صاحب، خورشید ندیم صاحب او عارف وحدی صاحب داسې شخصیتونه دي چې توانایي هم لري، په عصري او دینی علومو هم پوهیږي، نو که موقع ورکړل شي دوی غوره کار کولی شي.
دوشپیتہ کلن ڈاکٹر قبلا یاس په 1915 اتیم کال کې د برتانیې له انډمرا پوهنتون په منځنۍ پیړۍ یا قرون وسطی کې د اسلامي ثقافت پر موضوع ډاکټر کړی و او په 2012 کال کې د پېښور پوهنتون رئیس جوړ شو. مختلفه سیاسي ګوندونو، تنظیمونو او دینی عالمانو د ډاکټر قبلا یاس د ټاکل کېدو هرکلی کړی. د مذهبي چارو پوه فرنود عالم وای چې ډاکټر قبلا یاس د مذهبونو ترمنځ په بحث مباحثه او امهانګي یقین لري.
مولانا شرانی صاحب چې کله منتخب شو نو د علما دیوبند طرف نه ډېر غټ ریزیسټنس راغلی، یو څو تنظیمونو طرف نه، یو څو حلقو طرف نه، لیکن قبلا یاس صاحب په وخت کې دا شی ونه شو. دیگر مکاتب فکر چې علما کرام داغو طرف نه ریزیسټنس راغلی، تنقید شوی، لیکن د قبلا یاس صاحب په معاملې کې داسې نشته، بلکې ټول هغه ویلکم کو او دا غي ویلکم کول بنیاد دا دی چې هغه
ډاکټر قبلا یاس په مختلفو اسلامي موضوعاتو تر 15 زیاتې مقالې لیکلي او د تحقیقات علوم اسلامي په نوم کتاب چاپ کړی دی چې پکې داسې 400 عنوانونه په ګوته کړل شوي چې باید ور باندې څېړنې وسی. د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا او برتانیا په مشهورو پوهنتونونو کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو ویناوګانې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپلې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو کوټه ته تیر کال په کوټه کې د یوې ترهګری دی پیخي پر مهال د وجل شو وکیلانو ته تمغی او ماډلونه ورکړ شوې دي. په دې اړه باندې یو
د غیر دولتی ادارې سکوپ تر سوری لاندې تیر کال د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو وکیلانو په خپلوانو کې د ایوارډ د بیشولو یو دستورات په کوټ کې وسوه. په دستور کې برخه لرونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې د دوی سره کړي ژمنې ترسره کړي. په دې اړه په پیښه کې د وژل شوي غلام حیدر کاکړ اډوکیټ ورور و مشال ریډیو ته وویل
درکانو اسکول د والیس او نور دغه چول جابز د دغه نور یو شیم د پرکړې خالي غته پیسو اعلان چې کړو، دغه تر د پوره هم یو څه په کې وسولې ډاکومنټ هم جوړ شوی دی. نور په دې باندې عمل درمه د نړۍ سوي نو زه دا وایم چې مطلب دا کوم غم زده خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دی، هغه د پوره پر
په پیښه کې چې پیسې وي وکیل وویل په کار دي چې حکومت د اتم اگست په پیښه کې تورن کسان ونیسي.
موږ دا غواړو چې د ګورنمنت یا اصل کم خلک دي او اصل د کم دغه چې دا غو پر دور ورسیږي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور علي احمد کاکړ اډوکیټ زیات کړه
دا ډیر درنه او ډیر نابړه غزوه او لدی زمش کوم او زمش علاقہ ډیر خوارس په لدی واقع کی زمش ډیر سنیر وکیلان لړ سیدغه د تک بعد مش ډیر مجبوریانی ډیر استړیای محسوس وو په های کوټ کی په کچاری کی په سیشن کوټ کی.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی امرستیال مشر اقبال قاسی اډوکیټ پښتنه وکړه چې حکومت د دولت د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
کوم چې د دې د بچانو د سرو څخه مطلب هغه سایه چې دا مطلب لري سوال د دې وطن ته، د سیمې ته، د دې علاقې و خلکو ته یو ډیر غټ تاوان راوړي چې د دې مخنیوي چي هغه په ډیر شتوګه سره مطلب کول پکار دي او د خاص کر د اغ انسانانو لپاره دا یو ډیر غټ د سوالین شان دي چې مطلب ستاسو کوم ځمېداري ولا هغه کوم ده یا هغه تا ولې نه قدر دسر.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د اتم اګست په ځانمرګي برید کې د وژل شو وکیلانو و کورنۍ ته نه یوازې یو کروڑ روپۍ ورکړې وې، بلکې ډېری وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارنۍ هیوادو ته د لږدولو پلان هم ترتیب کړی دی او دا ادعای هم کړې ده چې د اتم اګست په پیښه کې تورن کسانې په سزا محکوم کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز گوند وای دراتلون کې نه هي یا چهارشنبه په ورځ بل قومي سملې د نوې انتخاباتي حلقو بل منزور کړي. بل خو د دې هواد الیکشن کمیشن وای ک حکومت د نوو حلقو بندیو په اړه بل تر منزور نه کړ نو راتلون کې عام ټاکنې د زنخ کار کېدای شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر دې دمه د نوو حلقه بندیو په حواله بل اسمبلی نه دی پاس کړی او که تر د رواني میاشتې د لسمې نیټې پورې دغه بل منظور نه کړی شو نو یېره ده چې راتلونکي عامې ټول ټاکنې به د زنخ کار شي. د دې وړاندې د زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاید حامد د نوو حلقه بندیو په اړه په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی و. په کومه چې پاکستان پیپلس پارټۍ او متحده قومي مومن اندېښنې وښودلې او دغه بل منظور نکړی شو. مشال ریډیو چې د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړی شیخ صلاح الدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
زمنګ په دې باندې ډیر اعتراضات دي ځکه چې د سین او بیا په خاصه توګه د کراچۍ آبادی د 3 کروڑ نه اوړېدلې ده او دوی په سرشمیرنه کې 1 کروڑ شپېته لکه خودلې ده. نو یوازې په کراچۍ کې د زنانو 1.5 کروڑ شمیره ده. نو دا نور خلک چرته لاړل او موږ د دې سرشمیرنې پر ضد عدالت کې درخواست هم جمع کړې. نو متحده قومی مومنټ پاکستان د دې سرشمیرنې نتیجې رد کړې دي چې دا دوی ته قبول نه دي.
همداشان د پاکستان پیپلس پارټۍ د سینیټر محمد یوسف بادینی وینا وه چې حکومت په سرشمیرنه کې ټګي کړي نو دوی ځکه په دغه بل باندې اعتراضات کړي.
پیپلس پارټۍ دا خاطر نه کوي چې په سند کې پښتونخوا کې بلوچستان کې دلته ډېره دې فرق راغلی دی په دا کې دا مطلب د پنجاب همیشه د شروع سره زیاتی کوي اوس هم دا پنجابي لابي چې دی هغه خپل په دا زیاتی باندې لګیا دی.
د دې ترڅنګ د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کوي. په روان کال 2019 کې په شوې سرشمیرنه باندې د پاکستان د ځینې سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلي سیمو استازي او مشرانو هم اندېښنې ښودلې او وایي چې د قبایلي سیمو آبادی د 1 کروڑ څخه اوړېدلې خو حکومت سره پاسه 500 لکه ښودلې ده. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
داس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوزي کورمتا د کورمه پولیټیکل انتظامیه ل چپری پاټکا تر عمل کوټ پورې په مرکزی لار په لومړی دل د ټرافیک قانون نافذ کړي دي. ځای خلکو په مرکزی لار د ټرافیک قانون نافذ کېدل یو خګام بلل دی وای ل دې سره به حالت د ټرافیک په خود را مرسته کې دوه غواخ کم شي. په دې اړه تفصیل طارق اورګزای وړاندې کړي.
د کوزی کور می مرستیال پټی ګارېجن طارق حسن مومند وای په مرکزی لار د ټریفیک قانون د نافذولو بنیادی مقصد دا دی چې هلته د زیاتو ټرافیکو په خو مخه نستونه علاوه د خلکو قیمتي ژوند وژغورل شي. طارق حسن مومند وای د دغه قانون لمخې په مرکزی لار کم عمره موټر چلوون کې تیز رفتاره گاډي زیات برول او زیاته سولې پر کېنولو په بندې لګول شوې ده. مرستیال پټی ګارېجن زیاته وی کچا د ټریفیک د دغه قانون خلاف ورزي وکړه نو هغه به اوس په باقاعده توګه چلن کیږي.
لائسنسزم نشته دی څوک چې ډاون ډیسټریک خپل مسافر ګاډي بوزي فلینکو چونه ټرکونه یا اورلوډ ګاډي نو هغې سره شته دی نو چې چا سره لائسنس وي د هغې خلاف به موږ د جرمانو آغاز کوو ځکه چې هغوی مخکې ناست ټرافیک رولز قوانین نه په ډاون ډیسټریک کې خبر هم وي نو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي او لوکل دي نو هغوی به موږ اویرنس سینسټایزیشن او هغې نه پسته چې کله
طارق حسن مومند هم وای په سیمه کې زیاتره خلک له ټرافیکي اصولو سره بلد نه دي نو هلته دوی په دې اړه یو آگاهي مهم هم روان کړی دی. نوموړی وای چې دوی ځینې لوی سرتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکولو اراده هم لري چې وروسته به هغوی په دې سړک ډیوټي ورکوي. د ده په خبره په مرکزی لار به ټرافیکي نښې هم نصب کیږي چې هلته خلکو ته په ګاډو چلولو کې سهولت وي. بلخوا ځایي خلکو له چپری تر عمل کوټه پر دې لار د ټرافیک قانون نافذ کېدل یو ښه ګام بللی دی او وایي له دې سره به هلته د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو ګواښ کم شي. د پړاچنار ځایي مشر ابرار جانتوري وایي د بره کورمې مرکزي سړک ټرافیکي نظام نه لري، په کار ده چې هلته دې هم دغه قانون نافذ کړی شي.
صرف لوړ کورم پورې د محدود ونه ساتل شي، بلکې بره کورمې کې او پړاچنار کې پړاچنار سره سره د خرلاچو پورې دا قانون وغځول شي چې د هغې علاقې خلکو ته هم دغه قانون نه څه فایده حاصله شي. او دویمه خبره دا ده پکې چې دا قانون دې مستقل وساتل شي، دا نه چې صرف نن پولیټیکل انتظامي چې کوم یو ګام پورته کړلو هغه دې یو محدود مده د پورې وي.
یاد دې وي چې مبارک کورما کې وړاندې انتظامي چارواکو یو شمېر لوی ساتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکړې وه او هلته به ډیپټي کول او په غلطۍ به ګاډي هم چلان کول، خو اوس نشته. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کونړ ولایتي شورا وایي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند د هرندو او دوکلام ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. دوی خپل شکایتونه مرکزي حکومت ته رسولي خو تر اوسه یې کوم مثبت جواب نه دی ورکړی. د ولایتي شورا ولسي جرګې غړو تیرود مشال لیډیو ته وویل که پاکستان دروازه جوړه کړي نو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به ګڼو ستونزو سره مخ شي. تفصیل روح الله انوري راکړي.
د کونړ ولایتي شورا ویلې تیریوی ونی پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره وسایل راوړي دي. د نړۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري. اوس فعلا د پاکستان نظامي ځواکونو اغزن تر راوړی دی، مواد راوړی دي.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي.
همدارنګه دوکلام اوسیدونکي چې کوم یو دي هغوی د ارنوی سپینګیري راغوښتي دي او هغوی سره ناست دي. هغوی ته مشوره ورکړې ده چې تاسو خپل حکومت غوښتنه وکړي چې دا کار ونه کړي. ارنوی سپینګیري ویلي چې موږ د دې کار نه عاجز یو، حکومت تصمیم نیولی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپه وایي د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټولو سرغړونو پاړی راپورونه مرکزی حکومت ته رسولي.
محلي حکومتداریم په دې خوشی کې ده چې د مرکزی حکومت سره په رابطه کې اوسیږي او دغه مشکلات او د ګزارشات سره شریک کړي او هغې دغه ځینې کوم هدایت وکړي او موږ هم لګی تر دې دمه پورې حتی چې وزیر دفاع باندې پرې ډېره زیاته کوشش ټرای دی وکړو چې موږ دغه سره رابطه وکړو، دغه ستونزو سره شریک کړو. همداسې محترم وزیر صاحب داخله سره هم دغسې د شورا امنیت سره، خو بدبختانه چې تر اوسه پورې مرکزی حکومت موږ سره مستقیما په دغه موضوع کې رابطه نه ده کړې. البته بیا موږ مجبورن غدا مشورت په بنا باندې مکتوبونه ولېګل، حتی چې اداره مور ته هم پر مکتوبونه ولېګل.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواني وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه کار پیل کړی دی.
د کونړ د خلکو او دغه د ولایتي شورا اندېښنې دا مم څه شریکې کړې. د ډیورنډ کرښې ته دا خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګي او دغه تارونه اغزن تارونه دغه کوي. هغه وایي موږ په دې اخلا باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. هغه وایي په دې باندې موږ کار کوو.
چارواکي همدا وایي چې د ستونزې د هواري د پاره هڅې پیل کړي او ډېر ژر به یاد مشکل حل شي.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبرولي او نه جنډې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه
د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین وایي د فاټا اصلاحات او عملي کېدو لپاره به ډیر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي چې که حکومت د فاټا اصلاحات زر عملي نه کړل نو دوی به پر ضد له ځینو ګوندونو سره یو ځای لوی ائتلاف جوړ کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په سفر تهران ته رسیدلی. د پوځ د اطلاعاتو څانګې مشر آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، جنرال قمر جاوید باجوا پرون تهران ته رسیدلی او هلته به له پوځي حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوې ټاکل شوی مشر ډاکټر قبله یاز وایي ګلوبلایزیشن یا عالمگیریت ته په کتو له اسلامي فکره ګټه اخیستل غواړي. نوموړی د ولسمشر ممنون حسین په امر د دریو کلونو لپاره د دې شورا نوې مشر منتخب شوی. پاکستان نظریاتي کونسل د قرآن او سنت په رڼا کې پارلمان ته د قانون سازۍ مشورې ورکوي. د امریکا د ټکساس ریاست گورنر ګریک ابټ وایي په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې یو تن د چر دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړي چې په پایله کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي او شل نور ژوبل شوي دي. د نوموړي په وینا دا د ټکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې د شهزاده منصور په ګډون ناست ټول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژان سرمخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست وو او دا پیښه پرون په اسیر صوبه کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال مخې ته راغلې ده. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعه یاغیانو له لورې په ریاض د بلاستیک میزایل ویشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړی چې د میزایلو توغولو دا پیښه پر جګړې هم اوښتی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جاپاني چارواکو سره د تجارتي اړیکو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره د رسمي خبرو پیلول وړاندې نن په ټوکیو کې د تجارتي څانګې مشرانو ته وویل چې له امریکا سره د جاپان تجارتي اړیکې شفافه او خلاصې نه دي او امریکا له جاپان سره شفافه او آزاد تجارت غواړي.
او اوس ونی د خبرونه مشالونه وړاندې کوو. په مشالونه خبرونه کې د بچا خان خدای خدمتګاری تحریک او د تعلیم امن او پرمختیا لپاره د دغه تحریک په اهمیت خبرې کوو. د خدای خدمتګار تحریک نه وړاندې بچا خان او د هغه ملګرو پر 1928 کال کې د انجمن اصلاح افغانا په نوم د یو تنظیم بنیاد خېو. د نن په خبرونه کې د دغه انجمن په اړه معلومات اوري چې شاهین بنیری وړاندې کوي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گوائی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر تمدن چې دا زم خاورې سي حاکم پادشاه دې کې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره
ستړي مشه اوریدونکو د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ملګرو پاړه د خبرونو د دې لړۍ په دویمه برخه کې ز شاهین بنیری
او ز ملیحه میرزاده
تاسو ته هرکلی وایو.
شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د انجمن اصلاح الافاغ نه ذکر کړو. دا انجمن کله جوړ شو، چا جوړ کړو او مرام یې سو؟
او ملیحا په 1928 کال کې باچا خان د خپلو پوه ملګرو او ځایي خانانو په مرسته د انجمن اصلاح الافاغنا بنیاد کې خود. د انجمن مرام داو چې تعلیم عام کی او د ځنو غلطو رسمونو رواجونو اصلاح وکړي. انجمن څنګه اول جوړ شو؟ د انجمن مهم غړي سوکو په دغه اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ استاد ډاکټر وقار علی شاه وای چوړمبه باچا خان او دغه ملګری فضل محمود مخفي د دیر په خال سیمه کې یو مدرسه پرانسته. دا مدرسه د سیمې خلکو ډېره خوښه کړه او په ډېره لږه موده کې خواوشه 250 ماشومانو پکې داخله واخیسته. د دیر نواب د مدرسې نه خبر شو، نه یوازې دا چې باچا خان یې له خپل ریاست وویسته بلکې هغه مدرسه هم ړنګه کړه. د دغه نه وروسته په 500 کې باچا خان د خپلو همخیال ملګرو په مرسته د اپریل په لومړۍ نیټه 1921 کال کې د انجمن بنیاد کې خود. په دغه اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي
په دې کې بیا احمد شاو بارکلا ډېر لوی تعلیم یافته سړی کوم دی، چارسدی فاضیا عبدالاکبر خان اکبرو کوم چې د باچا خان رشتہ دار و، د سپینې وړۍ عمرزو جعفر شاه میا صاحب و، چې محمد عباس خان و، بیا میا عبدالله شاو، محمد اکبر خادم صاحب و، مولانا محمد اسرائیل. دا خلک چې دی نو دی لکه خپلو کې چې سلاګانې ملاګانې داسې و کې په دې باندې کنسنسس جوړ شو. یار ارس چې دی هم په باقاعده طریقې سره په منظم طریقې سره کول پکار دي. نو په لومړي اپریل، فرسټ اپریل یا یکم اپریل 1921 باندې دی بی انجمن اصلاح الافاغنات بنسټ کېښودو.
دا خو ډېر لوی کار و. هغه وخت کې خود تګ را تګ وسیلې هم دومره نه وي او د زده کړو شره به هم ډېره لګوه. نو د انجمن غړو به ولس ته خپل پیغام څنګه رسو؟
ملیحا د انجمن غړي به کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځېده او د ولس سره به د علم په اهمیت، د پښتو ژبې او شاعرۍ په ښایست بحثونه کول او خلک به د دښمنو او تربګنو نه راګرځول. باچا خان به خلکو ته ویل چې په غم خاده کې د ډیرو پیسو خرڅ کولو نه ډډه وکړي او دغه مالی پنګې د خپل ولس په خیر او په خاص توګه د تعلیم په عام کولو په کار راولي. د انجمن د مرام په اړه د چرسدی د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت صدا سی وایي
دلته به 1909 قانون چې کوم وو، هغه چې مفهوم د ریفارم سي دي، ریفارم چې کوم شی وي، اصلاحات چې کوم شی په هند کې نور صوبو کې، هغه دلته نه راغلي. بیا دې نه علاوه هغه چې کوم دی د وصفاته کې کوم هغه دی د اف سي آر، اف سي آر و دلته د دې د پاره دوی لکه معاشره لا ټولنه تیارولو لپاره انجمن اصلاح یافاغ نه دغه کړل. دغه اول اول خدا خودی حجرې ته، جومات ته، یو ځای بل ځای میلې، یو شی بل شی، داسې رو 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 چې دوی کوم هغه شی جوړاو که نه بدلون نه پاره چې کوم کار یې کولو سکولونه شروع کړل. پاک ټایم خو بیا مدرسه ورته ویله خو دا سکولونه دوی شروع کړل. هغه تقریبا 225 پورې سکولونه مختلف وو، کې حجرو کې، مختلفو ځایونو کې. باچا خان هغه نه پس منځ کې بیا په کیچ شو. دې نه علاوه دوی چې کوم دا دوی بیا پښتون مجله شروع کړله.
دې انجمن خو ډېر لوی کار تم لا تړلې وه، یعنی پښتانه علم او پوهې ته هڅول او د هغوی د غلطو رسمونو رواجونو اصلاح کول. ښه به نه وي چې موږ د انجمن په اغراض او مقاصدو نور ځان پوه کړو؟
ولې نه ملیحا، د دې لپاره به موږ یو ځل بیا ډاکټر وقار علی شاه ته ورځو. د ډاکټر صاحب سره په لاس کې د انجمن یو پخوانی دستاویز دی او هغه راته هم د دغه دستاویز نه د انجمن د اغراض او مقاصدو په اړه تفصیل راکړي.
پښتنو کې د خاندانی رنجش او د پرو جنبو په ممکن او آسان صورت رفته رفته اصلاح کونه او پخلا کونه. دویم، په پښتنو کې د قومي او مذهبي تعلیم احساس اچول او د هغو بچو د پاره قومي مدرسو پرانستل. دریم، پښتنو ته د قومي او مذهبي ایثار او د قربانۍ صحیح ځای او طریقه د مصرف خول او د بې ځایه مصرف نه اړول. څلورم، د پښتنو نه خلاف شرع رسومات ورکول چې د کومو بدو رسوماتو په سبب د دوی مالی حالت خراب شوی دی. پنځم، په پښتنو کې د تجارت، صنعت، حرفت، ماده او شوق پیدا کول. شپږم، په پښتنو کې د یو داسې جمعیت د علماو جوړول چې هغوی د دوی بیمار قوم پوره نبض شناسي کولی شي، چې هغوی رفته رفته متفقه طور په واز او نصیحت، په تبلیغ، په اشاعت د دوی د اخلاقو، د اعمالو اصلاح او د رسوماتو انسداد او تدارک وکړي.
شاهین داستا پلاس کی کوم کتاب دی؟
ملیحا دا د هند نوموړ لیکوال موکلیکا بنرجی کتاب دی. نوم دی دی پټان ان آرمد. په دې کتاب کې بنرجی د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د غړو او د هغوی د مبارزه په اړه لیکلی دی.
ښه، څه لیکلی دی موکلیکا بنرجی؟
بنرجی د سوابه د شوی کلی د یو خدای خدمتگار وحید الله الخلیل کی باچا خان د هغوی کلی ته په 1923 کې ورغلی وو او خلکو ته تاکید کاوه چې خپل بچی زده کړو لا واستوي. د دغه لپاره د غلام خیلو په جماعت کې او مدرسه هم پرانسته. دغه مدرسې د انتظام چرولو لپاره به خلکو زکاتونه ورکول. په کلی کې د انجمن یو سانګه هم پرانستل شو. خدای خدمتگار وارث خان بندرجی ته ویلي چې د زکات پیسې به خلکو د مولانو په ځای د مدرسې زده کوونکو ته ورکولې. په پیل کې باچا خان د آزاد اسلامیه های سکول په نامه د پښتنو بچو د زده کړو لپاره په ټولو صوبه کې سکولونه پرانستل. په صوبه کې خوښه سل مدرسې وې چې آزاد سکولونه به ورته ویل. په دې سکولونو کې ماشومانو ته د دینی علومو سره سره د پښتو، تاریخ او ریاضي زده کړې ورکول شوې. خو د سیمې ځینو مولانو او خانانو ورپسې پروپاګاندا پیل کړه. ځینې مولانو به خلکو ته ویل که چېرې خپل بچی سکول ته ولیږي نو دوزخ ته به ځي.
ها، دا خو ډېر عجیبه خبره ده چې مولانو او خانانو د آزادو مدرسو مخالفت کو. علم خو په هر مسلمان نارینه او زنانه فرض دی او د علم نه بغیر کوم پرمختګ څنګه کولی شي؟
بالکل سمه خبره ده ملیحا. دا خبره به باچا خان هم خلکو ته کوله. مولانو خانانو ولې د باچا خان او داغه د ملګرو د اصلاحي او تعلیمي هلو ځلو مخالفت کاوه؟ دا پوښتنه مې په 400 کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نه کړې ده. نوموړی وایي،
هغه ملایان لا هغه پیران لا هغه خانان او ملکان او سرداران چې کوم د انګریز په ولکه کې وو او انګریزانو هغه دې پاره استعمالول چې دی دومره غټ کام دومره غټ هغه ولس چې هغه ورباندې ډړې وړې چې لکه ډیوایډ اینډ رول ورته وویلی شي، مثال چې دکاسنای کې پاتې پکې پیدا کړي او دوی په خپلې تنې کې سراغ کړي او دوی ته هغه شینو رواج ورکړي کوم د معاشرے دپاره نقصان نقصاندہ پریوزی او دوی مطلب نه سیاسي طور باندې اصلاح وشي او نه اقتصادي طور باندې.
شاهین، دا بحث خو ډیر ګټور دی، خو زما خیال دی د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی.
او د خبرونه د پای شی بوتر رسیدلې او اوریدونکو ته بدغه ویم چې په روانو خبرونو کې به دا بحث مخ په وړاندې وړو او دغه تحریک د نور مشرانو په اړه به هم ورته معلومات ورکو.
ډیر ښه ده، اوریدونکو اجازه درنه غواړو.
د الله پامان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو تاسو مشالونه خبرونه اوریدا چې د انجمنې اصلاح افغانه په لړ کې وا چې د خدای خدمتگار تحریک نمخ کې یو تنظیم جوړ شو او ملي حمیرزاده او شاهین بنیری تاسو ته دغه د پوهانو سره په خبرو کې ډیر په خ او ډیر په نرم او خسته انداز کې د دغه ګوند په اړه د دغه ډلې په اړه خبرې وکړي. اوس وخت راغلی دی د مشال د ونې د خبرونې د سولې پر لور. هر اونۍ دا خبرونه تاسو ته پاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي. د نن خبرونه په افغانستان کې د طالبانو سره در جوړ جاړی په دې لړ کې د هلو زلو او په دې لړ کې د را جوړ شو غونډو په اړه باندې ده. بشیر غواخ، هر اونۍ د سولې پر لور خبرونه کې هغه لارې چارې او هغه خبرې او هغه هلې زلې راغونډي د کومې لارې چې په پښتون افغان وطن کې امن راتلی شي. نو راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په سرخار مسقط کې سره وکتل. دوی د طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو او په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ځینې خلک هیله من کړي چې کېدای شي د سیاسي روغې جوړې په ټپه ولاړو مذاکراتو بیا پیلولو کې مرسته وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې غږیږو. زه بشیر ګواښ مو کوربه یم. هرکلی مو کوم. دغه څلورو هیوادونو پخوا هم د افغانستان په اړه غونډې کړې وې. د مسقط غونډه یې شپږمه وه او له نږدې یو نیم کال ځنډ وروسته وشوه، خو پر دې سربیره هم افغان چارواکي ته هیلې لري. د هغې یوه وجه دا ده چې د تیر اګست په 1 تاریخ د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وخت په پاکستان تور پورې کړ چې طالبانو ته یې پناه ورکړې او د ترګرې په ضد جګړه کې ډېر کار نه دی کړی. اسلام آباد دا تورونه بې بنیاد وبلل او ویل چې د ترګرې په وړاندې د دوی قربانۍ هېرې شوې دي. افغان چارواکي هم د ډونالډ ټرمپ په شان خبرې له ډېر وخت راهیسې کوي او وایي دا ځل د نړیوالو فشارونو له کبله کېدای شي اسلام آباد صادقانه هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال محمد امین وقاد وایي
پاکستان د نړیوالو د نیوکو لاندې دی. ګوره چین کې څو ورځې مخکې یو میاشت کم هغه 5 هیوادونو برازیل او روس او چین بیا او سوېلي افریقا هغلته هم داسې په صراحت باندې هغوی اعلانیه کې لیکلي وو چې د حقاني شبکه او تحریک طالبان پاکستان او لشکرې طیبه او جیش محمد دا او داسې نور ترهګرې ډلې دا ځي افغانستان کې افغانان وژني. دا یو صراحت چې توقع مونږ هم نه کوله چې زیات دغه خارج هلته ناست وو. هغې سره د پاکستان ښه تعلق وو، خادي کو لکه دوست وخت دی، خو د چین وخت دی، خو هلته ګوره داسې یو شی مان سره راغی.
خبر کم اثر زما پختون وطن تشوی دے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کورو د جرګو او مرکو وطنو د محبت تازانونو لمودو وطنو دل د مینې بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مینا سوی له نو پکې سشکو ګومان نه پکې دردو نه پیون نه پکې زخم قدرې پرلو اخترو او میلو ودان ساتلې اوتل کولو ظلمو شین خالو ودان ساتلې اوتل بیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو من بد تر تصویر تر کمی پسینو کے ساتو
دا سولی پر لور خبرونی اوریدونکو رویټرز خبری اژانس د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي لخوا لیکلي چې اوس په عمان کې د دې خبرو پیلېدل نوی هلی ټوکی. نوموړي زیاته کړې چې د افغان امریکایي او چینایي چارواکو سره دا غونډه ځکه مهمه وه چې کېدای شي د سولې لپاره خبرو اترو ته لار هواره کړي. افغان چارواکو همیشه ویلي چې پاکستان پر طالبانو د اغیز لرلو له وجې د سولې لپاره مهم کردار لوبول شي او هغوی د مذاکراتو میز ته راوستی شي. د مسقط په غونډه کې د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه برخه درلوده. له افغانستان پکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د سولې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ګډون کړی و. طالبان په دې غونډه کې نه و، خو بیا هم محمد امین وقاد وایي دا په دې معنا نه ده چې وسلوال دې له جنګه ستړي نه وي.
مونږه دا ټول ماحول چې ګورو امریکا او ناټو نه راواخله، مونږ افغانستان ګاونډي هېوادونه که چین دی کله پاکستان ورسره تر روسیې پورې دا جنګ مسلې نور برداشت هم د افغانستان ملت او دولت او هم د سیمې او نړیوالو هېوادونو دا نور درنه تمامېږي. بلنه داسې روانه ده چې دا جنګ پای ټکی کېښودل شي، ولو که دا تدریجن هم وي، یعنی یو کال یو نیم کال واخلي او سوله ترجیحات پیدا کړي او خبري ترجیحات پیدا کړي او د سولې د لارې نه حقوق ترلاسه کړي، نظریات او پیشنهادات وړاندې کړي، انتقادات وړاندې کړي.
د سولې پر لور
اوریدونکو افغانستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د امان د مسقط غونډې مخکې د ریپورټونو تر مخه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو د قطر پر دفتر نیوکه وکړي او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتي وو چې دا وتړي. نږدې څلور کاله مخکې جوړ شوی د طالبانو دا دفتر رسمي حیثیت نه لري. طالب وسلواله ډله دا ځای د سیاسي اړیکو لپاره کاروي، خو په دې وروستیو کې پې نیوکې شوي چې له دې ځایه مذاکرات کم او نړیوالو سره د خپلو اړیکو پالل ډیر کیږي. په پاکستان کې د سیاسي چارو په رحیم الله یوسفزی وایي د قطر دفتر د سیاسي روغې جوړ لپاره ډیره ګټه نه ده کړې، خو بندول یې هم سم کار ځکه نه دی چې نه پوهیږي بل کم هیواد به په خپله خاوره د طالبانو استازیتوب ته زړه کړي.
فعلا خو زما دا خیال دی چې طالبان په قطر کې خوشحاله دي، هغې به غواړي چې هلته پاتې شي او قطر به همدا غواړي. ډېر هیوادونه دا غواړي چې همدغه ځای کې دفتر وي، دا یو د هغې اډرس دی پته ده. خو دا ده چې نور هیوادونه چې دي نو هغې به هم زه فکر کوم چې داسې غواړي چې دغه طالبان که د هغې هیواد ته راځي دفتر خلاصوي، نو دا ممکن ده. خو دا ده چې دې کې به د امریکې مرضی شامل وي. قطر دفتر تړل یا نه تړل دا فیصله خو امریکا کوي، د افغانستان حکومت به کوي، قطر به کوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا یو مشر عبدالحکیم مجاهد چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت استازی وو او وروسته یې له جګړې لاس واخیست، وایي پکار ده چې طالب وسلوال هم د ده په شان کار وکړي او د سولې لار خپله کړي. نوموړي سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ته پوښتنه کړي چې دی ولې فکر کوي چې طالبان به یې غږ واوري.
زما په اخره باندې د هر بل وخت نه زیات اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې د بحران مختلف اړخونه مختلفې خواوې یو بل ته غوږ ونیسي او د افغانستان د بحران د حل د پیدا د حل لارې د پیدا کولو لپاره مشترکې هلې ځلې وکړي. تر څومره چې ما ته صورت حال معلومیږي هم د افغانستان په حکومت کې دا تمایل وجود لري چې صلح په افغانستان کې راسي، هم د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفینو یا د طالبانو د اسلامي تحریک په صفونو کې یو قوي رجحان دې ته وجود لري چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او صلح رامنځته شي. هم بین المللي قوتونه چې مشري امریکا کوي په افغانستان کې هغه هم د دې لپاره تمایل پیدا کړی دی چې په افغانستان کې یو داسې سوله رامنځته شي چې هغه د ټولو اړخونو لپاره قابل قبول وي. هم په منطقهي سطحه باندې داسې تمایلات وجود لري چې بالاخر په افغانستان کې یو سوله رامنځته شي.
نو تاسو د دې سولې د رامنځته کولو لپاره چې کوم مذاکرات دي د دې پیل څنګه امکان لري، کوم داسې لارې چارې کېدلی شي چې په هغې باندې کار وشي؟
د ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادي یوه فضا ده چې افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادي وجود لري. پوکار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادي یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادي د یو قوي ډیپلوماټیکو حل زولو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو چې هم په دولتي سطحه باندې له یو تعداد هیوادونو سره خپل مشکل حل کو او همچنان کولی شو په داخلي بعد کې موږ د وسلوال مخالفینو سره خپل مشکل حل کو.
د روسیو کې دا خبر راغله چې د قطر دفتر په کار د چې وتړل شي او د امریکایانو په وینا داسې څه فایده نه ده کړې.
دا ډول یو ادرس تړل کیږي زه باور نه لرم چې هغه به موږ سره د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي، بلکې برعکس به موږ هغه چې د سولې په مخ باندې کوو هغه به نورم پیچیده او مغلقې وګرځوي. نه یوازې دا چې دغه ادرس باید ونه تړل شي، بلکې د هغوی لپاره هڅه وشي چې نور داسې ادرسونه پیدا شي چې د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په اسانۍ سره کولی شي د هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نظریات واروي او خپل نظریات هغوی ته اراکي.
موسمونو نمی کرکو شوا قسم پا خده دبارانونو نمی کرکو شوا چی پا دی وقت که هم دقام پا بچو زڑن سیزی داس خل کو دم خنو نمی کرکو شوا اس پہ آسمان ہم زڑگے نسی جی وسی برشی کل پہ قاترا ولی کلا زلزلی راب
او اوریدم کو هم دې سره ل مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه وخت پته رسیږي تر بلې اونې در سره زه بشیر غواخ مخه حکم خوشاله اوسه
خدای خبر چرتا بی کفنا جنازی وی سی دعا بچا تکو سوق و مقبرو کې ساتو مونږ بد تر تصویر تر کمی پسینو کې ساتو سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا سا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو دا سی خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا سا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی بچانی پکار دا بچانی
بچانی پکار دا بچانی بچانی پکار دا بچانی لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاقو نمونه شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي د نفرتونو لا څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي دی ظلمونو نا سن جوڑی گی تاستو دیو بلوی زار ولی پاتی دا منی لی زار ولی بختن منا پاک منا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے وکابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا پیندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پک پلا خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی
خدای به مون بخی صحیح مسلمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا